ناسایت سامي باستاسي ستړي مسي او د ادي راډيو اوریدونکو ته ازما له خوا السلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس د ولسمشر د کاري مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د غبرګولیا جوزا درېمه د مې میاشتې 24مه. پایل خبرونو کېږي. په کندهار کې یوې چاودنې لس تنه ټپیان کړي دي. په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د ایران ولسمشر وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د کندهار ښار په عینو مینه کې تیر شپه په یوه چاودنه کې د چارواکو په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون لس تنه ټپیان سوي دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي وو چې په دې موټر بم چاودنه کې د بلوڅانو یو کور په نشه سوی. خو د کندهار امنیه قمندان ویلي چې د حملې هدف لا روښانه نه دی. د جنرال تادین خان په خبره د پیښې په ځای کې د بلوڅانو موجودیت یو بې اساسه ادعا ده. تادین خان تیر شپه د خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دا چاودنه د ملي امنیت د پخواني شاري مدیر ظاهر شاه د کور مخې ته سوې ده. د امنیه قمندان په وینا په پیښه کې لس کسان ټپیان سوي چې شپږ تنه کوچنیان او څلور تنه پکې ښځې دي. عیني شاهدان وایي چې چاودنه ډیره درنه وه چې په نتیجه کې د کورونو شیشې ماتې سوې دي. چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د سرپل امنیه قمندان مل پاسوال جیلانی ابوبکر ازادي راډیو ته وویل د داعش ټلې جنگلي په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او له همدې ځای خپلې حملې تنظیموي.
د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي.
بلخو د فاریاب ولایت امنیه قمندانی ویان کریم یورش هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستانی، ازبکستانی، ایرانی او اویغور وګړو په ګډون په دې ولایت کې بهرني جنگلي بیا د طالبانو په لیکو کې فعالیت کوي. خو دفاع وزارت وایي چې داعش ډله د نورو بهرنیو تروریستي ډلو په څیر یو خطر دی. خو دوی په شمالي ولایتونو کې د دغو ډلو د فعالیت په اړه کوم رسمي راپور نه دی ترلاسه کړی. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د عنایت قوچي په نوم د دې جنایتکارې ډلې مشر د قتل، انسان تښتونو او وسلولو شکو په څیر په ګڼو جنایتونو کې لاس درلود او څو ځلې له پولیسو سره هم نښتې کړې وې. مجاهد زیاته کړه چې عنایت قوچي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوی او ملګري یې ونیول سول. کله چې دوی د کابل له څلورمې ناحیې څخه یو هایلکس موټر غلا کوي نو پولیس دوی تعقیبوي او بالاخره په پغمان ولسوالۍ کې له پولیسو سره نښته کوي. عنایت قوچي او درې ملګري یې وژل کېږي او څلور نور نیول کېږي. عنایت قوچي په کابل کې د تنظیم سویو مجرمانو په هغه فهرست کې شامل و چې د کورنیو چارو وزارت څه مودې مخکې خپور کړی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د تیاری لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. د افغان لوبډلې کیپټن ګلبدین نایب د افغان لوبغاړو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
آماده یو ورته ان شاء الله چې کم دغه ورځ ته مونږ خواري کړې ده. اگر نړیوال جام سپان دی مونږه هغه اوله لوبه په استلا باندې شروع کیږي نو امید یم چې ان شاء الله یو خلو وبي په دې هله چې خپل امینوال یا خپل افغانان همیشه دې مونږ په دوغان کې یاد ساتلي.
افغان لوبډله به د جون پر لومړۍ نیټه د استرالیا د ځواکمن ټیم سره د لوبي ډګر ته تر وتلو مخکې را روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د انګلستان د ملي ټیم سره هم یو تمریناتي لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نه سي. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې ښاغلي روحانی پرون د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وسي نه تیریږي. پرون تر دې مخکې د ایران د وسلولو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری هم خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګوه چې د ایران په وړاندې پارونې کوي. امریکایي وګړی جان واکرلین چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور له نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم سوی و پرون پنجشنبه له زندانه خوشې سو. جان واکرلین چې په امریکایي طالب مشهور دی پرون د انډیانا ایالت له یوه زندان څخه خوشې سو. لین چې اوس 38 کلن دی په 40 کاله بند محکوم سوی و خو په زندان کې د ښه سلوک په خاطر 3 کاله مخکې خوشې سو. له زندان څخه د نوموړي د وختي خوشې کولو د پریکړې له کبله پر چارواکو انتقادونه هم سوي دي. انتقاد کوونکي وایي چې ښایي نوموړی لا هم افراطي عقاید ولري. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته وویل چې چارواکي به لیند له نږدې څاري. جان واکر لیند په 14 کلنۍ کې اسلام ومنه او په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر لیکو ورګډ سو. خو د سپتمبر د 18مې له تروریستي حملو وروسته چې امریکا پر افغانستان برید وکړ لیند د 2001 میلادي کال د نومبر پر 15مه د سلګونه طالبانو په ډله کې ونیول سو. په هالند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره درې ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د انتخابات چې تر روان یک شنبه دوام کوي په داسې حال کې کیږي چې پاپولیستان یا عوام فریب سیاستوال او ملتپال په ټولو اروپا کې پیاوړي سوي او بریتانیا له اروپایي ټولنې د وتلو له لانجې سره لاس او ګریوان ده. رای ورکوونکي به په ټولو اروپا کې 251 وکیلان غوره کړي خو دا شمېر له اروپایي ټولنې د بریتانیا تر وتلو وروسته شي 250 ته راکم سي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي اصلي مبارزه اوس د دې لپاره ده چې د ورانی او ادغام ضد ایتلاف ته تسلیم نه سو. هغه ایتلاف چې غواړي په تیرو شپږو لسیزو کې په اروپایي ټولنې کې رامنځته سوی یووالی مات کړي. په اروپا کې د افراطي شي اړخو ګوندونو کمپاین پر دو اهدافو متمرکز دی. د اروپایي بیوروکراسۍ د قدرت پر محدودیت او د کډوالو د مخنیوي لپاره د تدابیرو پر جدي کولو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کریمو دی د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې. یو حقوق پوه وایي
دا باندې کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغې اعلامیې کې او دا مخالف د هغې ادعا د نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار د جمهور رئیس.
په ولسی جرګه کې د روان جنجال په اړه هم راپور خپرو چې نږدې یوه اونۍ کېږي. د هیواد په شمال کې د بهرنیو افراطي وسلولو د فعالیت په اړه هم معلومات درکوو خو دفاع وزارت وایي
داعش یو تهدید دی لکه د نورو ترکي ډلو که هغه جندلا دی که هغه طالبان دي که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران ولسمشر وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نه سي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو چې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه دي. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د افغان ولسمشر د کار د مودې د دوام پر سر د مخالفتونو په اړه د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو د رواني غبرګولي میاشتې له پیله د ولسمشر د کار دوام غیر قانوني بللی، ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د اختلافاتو خلک او سیاستوال سخت اندېښمن کړي. تفصیل احمد تکلنا.
عبدالله عبدالله چې په عین حال کې هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید او هم د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس دی وایي د غبرګولي له لومړۍ نیټې وروسته د ولسمشر اشرف غني د کار د دوام مسلې له یوې خوا په عمومي افکارو او حقوقي او سیاسي کړیو کې پوښتنې رابرسیره کړي او له بلې خوا یې له حکومت سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی. کاغلی عبدالله پر خپل فیسبوک پانه په یو خبر شوی بیان کې د ولسمشر او د ولسمشری د کاندیدانو ترمنځ بې پرې دریځ خپل کړی او د ولسمشری پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو یې غږ کړی چې د دې ستونزې د حل لپاره له حکومت سره خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ملي وحدت د حکومت د کار د مودې د دوام په اړه پوښتنې د بحث وړ ګڼي او د ولسمشرۍ د کاندیدانو او سیاسي ګوندونو له ځینو اندېښنو سره همغږي لري. په بیان کې نه دی ویل شوي چې ښاغلی عبدالله یا انتخاباتي ټیم یې د کاندیدانو له کومو اندېښنو سره موافق دي، خو ښکاري چې هم ښاغلی عبدالله او هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان د جګپوړو او منځپوړو دولتي مامورینو له تقرر او لرې کولو سره مخالف دي. د ښاغلي عبدالله په بیان کې هم یادونه شوې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له نوملیکنې وروسته باید د دولتي مامورینو د تقرر او لرې کولو پر بهیر سمدستي محدودیت لګول شوی وای. د حقوقي چارو کارپو د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د حکومت د کاري مودې د دوام په برخه کې د سیاسي مخالفانو پر ضد او د ولسمشر غني د صلاحیتونو د محدودولو په برخه کې د سیاسي مخالفانو په دریس کې ولاړ دی.
ډاکټر صاحب عبدالله موافقه کړې د شورا د نمایندانو د ریاست جمهوری سره چې باید صلاحیتونه د جمهور رئیس محدود سي په تقرر د عالی رتبه مقاماتو کې، چې دا هم د اساسي قانون 3 ماده سره تضاد لري. له دې لپاره چې په هغه کې دغه صلاحیت جمهور رئیس ته ورکړل شوی دی، بله موضوع دا دی چې د ادامه د کار د رئیس جمهور سره موافقه سوي په دغه اعلامیه کې، او دا مخالف د هغه ادعا دی نمایندانو ده چې مخالف د ادامه د کار دی جمهور رئیس.
ښاغلی عبدالله په خپل بیان کې د ولسمشرۍ پر کاندیدانو او سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د خپلو مخالفتونو په اړه سمدستي خبرې وکړي او اجازه دینه ورکوي چې دا اختلافونه د هیواد پر ثبات او امنیت ناوړه اغیز وکړي.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر جنجال اوس هم په ځای پاتې دی. په پام کې وایي چې د پنجشنبې په ورځ ولسی جرګه په دې اړه فیصله وکړي، خو داسې ښکاري چې دا فیصله ونسوه. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د شپږ ورځو په تیریدو سره لا هم د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه نه ده حل شوې، او د پنجشنبې په ورځ هم دغه جرګې د عمومي تالار بحثونه بې نتیجې پای ته ورسېدل. په دې سره لا هم د ولسی جرګې د اداري پلاوي او رئیس څوکۍ تشې پرتې دي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې غړي د پنجشنبې په ورځ د ښاغلي رحماني د یوې باطلې شوې رای د رد یا تایید په اړه د ټاکل شوي پلاوي پرېکړې ته رایې چونه وکړي، خو دا پروسه هم د یادې جرګې د ځینو غړو له مخالفت سره مخ شوه. په ولسی جرګه کې د کابل استازي علاګل مجاهد چې دغه پلاوی غړی دی وایي،
زه د کمیټې غړی وم او پریکړه مو وکړه چې په هغه یو رای په تالار کې رای ګیری وکړو، خو نتیجې ته ونه رسیدو او شنبې ورځې ته پاتې شو. ښاغلی رحماني وایي 130 وکیلانو لاسلیک کړی او دی تاییدوي، خو د ولسی اړخ وایي چې باید صندوق دې کېښودل شي او رای ګیری دې له سره وشي.
د ولسی جرګې غړي او د شور او بې نظمۍ په جوړولو پرې نه خوده چې د مسلې د حل لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د ولسی جرګې د ریاست په اړه د رامنځته شوي جنجال د ختمولو لپاره 2 مخکې 20 کسیز پلاوی وګمارل شو. تر څو د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبې د ورځې رایه چونه وګوري او په دې اړه خپل طرحه د جرګې له غړو سره شریکه کړي. د دغه پلاوی یو شمېر غړو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښاغلي رحماني یوه باطله شوې رایه چې کولای شي نوموړی د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ ته ورسوي معتبره ده، خو د همدې کمیسیون یو شمېر نور غړي دغه رایه معتبره نه بولي. بلخوا کمال ناصر اصولي چې د قضیه یو اړخ ته دغه پلاوی د کارونو پاړه وای،
اصلا کمیسیون مشخص
کمیسیون د 3-4 موردو لپاره ځانګړی شوی، یعنی د پروسې د اصل په پروسه کې د فساد او د رحماني د رای د باطلېدو لپاره. خو کمیسیون یو اړخیز قضاوت وکړ او یوازې د یوې رای په اړه پریکړه وکړه او نور ټول مسایل بې ارزونه پریښود. که قانون ته مراجعه وکړو دغه موضوع حل.
اگر ما مراجعه کنیم به قانون و اصولی موضوع حل است.
که څه هم میر رحمان رحمانی تر اوسه په دې اړه خبر اعلان ته څه نه دی ویلي، خو په ولسی جرګه کې د سمنګانو د خلکو استازي ضیاءالدین ضیا چې د ښاغلي رحماني پلوی دی وای، د ګمارل شوي پلاوی د پریکړې لمخې ښاغلي رحماني رئیس دی، او د په خبره د پنجشنبې په ورځ د 130 غړي لاسلیکونه راټول کړي چې رحماني د ولسی جرګې د ریاست پر څوکۍ کې نوي.
آیات فیصله خود اعلان کرد.
لاوی خپل پریکړه اعلان کړه او د رایو په اکثریت لاسلیک وکړ چې میر رحمان رحمانی د 124 رایو په خپلولو سره د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب دی او قضیه ختمه شوه.
قضیه پایان یافته هست.
د ولسی جرګې او شمیر نور غړي بیا د جرګې دغه وضعیت استومانه کړی دی. د هرات د خلکو استازي سید عظیم اکبرزانی وای
راځئ چې یا سری یا علنی رای ورکړو. د حل لار هم همدا ده. ځینو پارلمان ولکه کړی، دا د خلکو کور او ټول پکې حق لري.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره انتخاباتي مبارزه چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ وشوه، رحماني 123 او اصولي 550 رایې خپلې کړې وې. د ولسی جرګې پخوانی موقت رئیس عطا محمد دقانپور میر رحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د اصولي او د د پلویانو له مخالفت سره مخ شو. دوی ټینګار کوي چې ښاغلی رحماني نه دی توانېدلی چې 50+1 رایې ترلاسه کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې محلي چارواکو د داعش او القاعده شبکې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. تر دې مخکې روسیې هم د هیواد په شمال کې د داعش پر تحرکاتو اندېښنه څرګنده کړې وه. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب زینه.
د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د زرګونو جنګیالیو د حضور په اړه د روسیې هیواد له اندېښنو وروسته اوس مهال ځینې افغان محلي چارواکي په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو حضور تاییدوي. په شمال او شمال ختیځ زون کې چارواکي مني چې د داعش ډلې سربیره په فاریاب، سرپل، کندوز او بدخشان ولایتونو کې د القاعده او جندله تروریستي ډلو هم پټنځایونه او تربیوي مرکزونه جوړ کړي دي. د سرپل د امنیت قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې د ترهګرۍ مرکزونه لري او د یادې ډلې جنګیالي خپلې تهاجمي حملې له همدې ځایه پلان کوي. د کوهستانات ولسوالۍ له څلورو کلونو راهیسې دښمن په لاس کې ده او دلته داعش حضور لري او تاسو شاهد یې چې له همدې ځایه تهاجمي حملې ترسره کوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده هم مني چې د داعش ډلې اکثرا جنګیالي له بهرني هیوادونو دي چې په سوریا او عراق کې له ماتې وروسته دغه ولایت ته مخه کړې. دوی هغه کسان دي چې په سوریا او عراق کې یې ماتې خوړلې او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستې دي. دا ټوکه نه ده که په شمازون کې د یادو ډلو فعالیت ډیر شي، دا به هم افغان دولت او هم د هغوی اصلي ملاتړ کوونکو ته یو نوی سرخوږی جوړ کړي. په جوزجان کې د خواب ولسوالۍ انجینر احمد ادعا کوي چې په سرپل ولایت کې فعال داعشیان هڅه کوي تر څو د جوزجان سرحدي ولسوالیو ته ځان ورسوي او په دې ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني جنګیالي د طالبانو په لیکو کې د حضور سربیره د القاعدې ډلې تر ملاتړ پراخ فعالیت کوي. هغه وویل چې په فاریاب کې د بهرني فعالو تورستانو په منځ کې پاکستاني، ایغور، ازبکستاني او ایرانی جنگلی حضور لري. ازبکستانی جنگلی پکې دی. په تازګۍ سره ایرانی مشاورین هم ورسره یو ځای شوي او پاکستانی جنرالان یې مشري کوي. دوی په دوو برخو کې، یو د طالبانو په لیکو کې فعالیت لري او بله برخه یې القاعده ته مربوط کسان دي. د کندوز ولایتي شورا یو غړی غلام ربانی ربانی وایي چې د طالبانو سربیره په دغه ولایت کې بهرنۍ تروریستي ډلې له داعشي فکر سره فعالیت کوي چې د داعش ډلې لا کلک ملاتړ هم برخمنې دي. ښاغلی ربانی وویل انصار الله جند الله او جهش الانصار چې د کندوز په شاوخوا کې په جګړو بوخت دي عمیقا ورسره داعشي فکر دی او دوی د القاعده ملاتړ کوي. دوی ځان داعش ته مربوط ګڼي. دوی خپل سپین بیرغ په تور اړولای او داعش ځان بولي. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نصری هم وایي چې په دغه ولایت کې بهرني توریستان د القاعده په ملاتړ جنگي او مالی او نظامی امکانات د پاکستان په خاوره کې له سرحدي سیمو ترلاسه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت داعش ډله د هیواد امنیت ته لوی ګواښ بولي، خو وایي چې په شمازون کې د یادې ډلې د تازه جوړ شویو پټنځایونو په اړه یې د خپلو رسمي منابعو څخه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د دفاع وزارت ویاند عارف زبیر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه مشخصه نه ده چې په کومو شمالي ولایتونو کې یادې ډلې خپل فعالیت پیل کړی دی.
داعش یو تهدید دی لکه د نورو تروسي ډلو که هغه جندلا دی که هغه طالبان دي که هغه حقاني ډله ده او که هغه القاعده ده د هېواد خارجي تمه پر وړاندې جنګېږي. اما تر اوسه پورې مشخص مونږ دا د کشفي ارګانونو لخوا نه مونږ ته نه دي شوي شوي چې په کوم ولایتونو کې د شمالي د خلکو فعالیتونه شروع شوي دي.
تر دې مخکې د روسیې د استخباراتو مشر الکساندر بورتنیکوف د مې په 18مه نیټه تاجکستان ته د سفر پر مهال وویل چې د داعش ډلې کابو 5000 جنګیالي د افغانستان د شمالي ولایتونو په سرحدي پولو کې ځای پر ځای شوي دي چې د منځنۍ اسیا لپاره تهدید بلل کېږي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو بلخ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به سیفي الله ستانک زی راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ګارډین برټانوي ورځپاڼې د یو افغان ډاکټر ژوند ته پام کړی چې د طالبانو له منګولو راخوشي شوی او برتانیا ته تښتېدلی. د ورځپاڼې په لیکنه 23 کلن محمد حقمل له کابل اختطاف شوی و او وروسته وتوانید چې د طالبانو له منګولو وتښتي. حقمل چې درې ماسټریانې لري د خپل وطن پرېښودو ته اړ شوی او په برتانیا کې پناه غوښتي. ګارډین د حقمل په حواله لیکلی چې کابل خوندي نه ده. برتانیا ته تښتېدلی افغان ډاکټر محمد حقمل ویلي د طالبانو لخوا د خلکو د هدف ګرځولو زرګونه بیلګې شته. د حقمل په خبره هغه پناه غوښتونکي چې له برتانیا بیرته افغانستان ته استول شوي په کابل کې هدف ګرځول کیږي. حقمل ویلي افغان حکومت د ونه شو ساتلی. ګارډین لیکي دغه افغان ډاکټر په یو 13 میاشتني پروګرام کې د افغانستان د لرې پرتو سیمو د 2500 افغان ښځو ژوند ژغورلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په ګډون باندې یو مقاله لیکلې ده. تمه ده د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربتوب راتلونکي چهارشنبه د مې په 19مه پیل او د جولای په 14مه ختم شي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې لیکلي افغانستان هوډ کړی چې په نړیوال جام کې به هیله بښونکي لوبې کوي، خو ورځپاڼې د ټیم د چمتووالي دور ډیر ښه نه دی یاد کړی. د چمتووالي په دور کې د لوبډلې کپتان لرې شو چې ورپسې ځینې مخالفتونه وشول، خو بالاخره د ګلبدین نایب په مشرۍ ټیم برېټانیا ته ولاړ څو په نړیوال جام کې برخه واخلي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راشد خان د افغانستان یو کلیدي لوبغاړی یاد کړی چې د انګلستان په میدانونو بلد دی او د غیر مترقبه ورو بالینګ ګڼ توپ وهونکي له خطر سره مخ کوي. په مقاله کې د رحمت شاه یادونه هم شوې ده چې د خان ترڅنګ د ټیم لپاره ښه رول لوبوي او بیټنګ برخه یې پیاوړې کړې ده. انډیپندنت ورځپاڼې اندېښنه هم ښودلې چې د انګلستان شرایطو ته په کتو افغانستان ته په کار د څو د ورو یا سپین بالینګ ترڅنګ په توپ وهونکو هم اتکا وکړي. تمه ده افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په ګروپي دور کې 9 لوبې وکړي او لومړی د جون په اوله له استرالیا سره پلان شوې ده.
په مطبوعاتو کې په کتنه کې مو اوریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره د یو ورځنیو لوبو په روان نړیوال جام کې ګډون کوي. د کرکټ نړیوال مبصرین او مشهور لوبغاړي افغان ټیم په نړیوال جام کې د برحال د بل هر ټیم په وړاندې د پام وړ سیال ګڼي. رضوان مراد او په اړه نور تفصیل.
تر نړیوال جام دوه میاشتې مخکې د افغان کرکټ ټیم د کپتان بدلولو پریکړې خلک حیران کړل او ځینې اندېښنې پورته کړې، خو افغان ټیم او روزونکو یې ډاډ ورکړی دی چې دوی به په پوره چمتووالي او لوړ مورال سره نړیوال جام ولوبوي. د افغان ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان تر ډیره په خپلې دنده کې بریالی بلل کېده او د نوي ځوان کپتان ګلبدین نایب د وړتیا په اړه پوښتنې موجودې دي. د افغانستان د کرکټ ټیم پخوانی روزونکي کبیر خان فرانس پریس اژانس ته ویلي دي له نړیوال جام لږ وخت مخکې د کپتان بدلول به د افغان ټیم پر لوبه منفي اغیز وکړي. د کبیر خان په خبره افغان لوبغاړي به په پوره جوش او مورال ولوبېږي، خو کپتان ګلبدین نایب به تر فشار لاندې وي. د راشد خان، مجیب زدران او محمد نمی پر سپین بالینګ سربیره د حمید حسن په بیرته راتګ سره د نړیوال جام لپاره د افغان ټیم د تیز بالینګ برخه هم تر ډیره ځواکمنه شوې ده. د بیټینګ په برخه کې له اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، شهزاد محمدی، حضرت الله زازی، رحمت شاه او نجیب زدران څخه د ښې لوبې تمه کیږي. خو د کرکټ د مبصرینو په وینا د افغانستان د بیټینګ د برخې د ښه ځلېدو لپاره ډېره اړینه ده چې افغان لوبغاړي د انګلستان له آب و هوا او د پچ له وضعیت سره ځانونه عیار کړي. د افغانستان لپاره دا د یو ورځنیو لوبو دوهم نړیوال جام دی او د کرکټ پوهانو او د نړۍ د مشهورو لوبغاړو په وینا د نړۍ ټیمونه د افغان لوبډله کمه نه ګڼي، ځکه په دومره کم وخت کې د کرکټ پر نړیوال سټیج پورته شوی دا ټیم خپل هر سیال له چیلنج سره مخ کولی شي. د هند کرکټ ستوری او د نړۍ مخکښ بیټسمین ویرات کوهلی په دې نړیوال جام کې د افغان ټیم د ګډون په اړه وایي
د ټولو ټیمونو ورتیا ته په پام زه فکر کوم دا تر ټولو سخت نړیوال جام دی. تاسو که افغانستان ته وګورئ د 2015 میلادي کال په مقایسه اوس په بشپړه توګه جلا ټیم دی.
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روانې مئی میاشت په 13 نیټه په انګلستان کې پیلېږي. افغانستان چې د کرکټ د ټیمونو په نړیوالې درجه بندۍ کې دا مهال په اووم مقام کې دی، خپله لومړنۍ سیالي د جون په لومړۍ نیټه له آسټرالیا سره کوي. افغان ټیم به د نړیوال جام له ټولو ګډون کوونکو ټیمونو سره سیالي کوي.
او اوس هم یوه سیمه ییزه مسله تعقیبوو. په اصل کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې هیواد به یې امریکا ته تسلیم نه سي حتی که بمباري هم ورباندې وسي. روحانی د څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړې چې د دې هیواد د پوځ مشر خبرداری ورکړی چې د دښمن هر ورځ یرغل ته به کلک ځواب ورکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر حسن روحانی وویل چې ایرانیان به سخت ورځې وزغمي خو فشار ته به هیڅکله تسلیم نشي. د ایران د رسمي خبری آژانس ارینا د راپور له مخې ښاغلي روحانی پرون پنجشنبه د غبرګولي په دوهمه نیټه د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې د کلیزې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل چې ایرانیان له خپلې خپلواکۍ او عزت څخه حتی که یې پر هیواد بمباري هم وشي نه تیریږي. د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ یو کال مخکې وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. متحد ایالاتو له همغه مهاله پر ایران لفظي حملو ته زور ورکړ او هغه بندیزونه بیا پرې ولګول چې د اټومي موافقې له مخې لغوه شوي وو. د فارس د رسمي خبری آژانس د راپور له مخې پرون له دې مخکې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد بقری خبرداری ورکړ چې ایران به د دښمن هر راز یرغلیز عمل ته کلک او غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی پرون له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل او تشدد د اقداماتو د مخنیوي په برخه کې ګام واخلي. فارس خبری آژانس د ښاغلي ظریف له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي اوس مهال سیمه په یو حساس حالت کې ده او په سیمه کې خورا زیات خطرناک اقدامات کیږي، نو ځکه د ظریف په وینا له ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې د سیمې حالات ډیر نازک دي او رواني ستونزې باید له سوله ییزې لارې حل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر امریکا تور ولګاو چې د ایران پر وړاندې پارونې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل چې واشنگټن د بندیزونو د بیا لګولو په سیمه کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو او د لفظي حملو په وسیله تهران مستقیم تقابل ته پاروي. دا په داسې حال کې ده چې د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت منځني ختیځ ته د 15,000 اضافي سرتیرو د استولو پر پلان غور کوي. دفاع وزیر پاتریک شناهان هم تایید کړی چې پنټاګون په دې اړه غور کوي، خو شناهان د اضافي سرتیرو شمیر ونه ښود. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل دای فکر نه کوي چې امریکا به د ایران پر ضد منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ولري، خو د زیاته کړه چې په دې اړه غور د ده خپل غوښتنه وه.
ستاسو له پیغامونو.
زه قدرت الله د هلمند ولایت د ګریشو لسوالۍ څخه د ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم. دغه چې موږ در به در یو ستړي یو جنګونه دي اوس دغه نوو کاندیدانو بیا دا دغه جوړ کړی دی چې مطلب اشرف غني دي تر اکسسي لاړ شي یا د موقته اداره جوړه شي. موږ نه موقته ادارې ته ضرورت لرو، موږ موقته اداره غواړو تر انتخاباتو پورې. اشرف غني زموږ رئیس جمهور دی، موږ ډېر کړېدلي یو، ډېر زهرېدلي یو. هلمند ولایت ګرده په وینو لړلی، نو موږ نه غواړو چې یا یو موقته اداره جوړه شي یا په مرکزي اعتبار جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې نور دغسې بیروبار وویني وبهیږي لکه اوس چې فلال بهیږي. ستاسې د توجه څخه یوه نړۍ مننه.
جمهور رئیس اشرف غنی ته وایي چې بارہ دې مده و وخت کې ختم دی پر اول د جلزا مقصد تا څه خدمت وکړې په دا پنځه کاله دي چې په دا څلور میاشتې کښې نوره بیا وکړي خلک درته ناراضه دي ولس درته ناراضه دی فساد اداري وهل ته رسېدلی دی کاري وهل ته رسېدلې ده خلک تر پوزې راغلي دي بالد کار ختم دی بس خپل استعفا ورکړه باره هغه هغه محکمه ستره محکمه چې به تا ته وخت درکړی دی هغه هم ستا تر نفوظ او ستا تر زور لاندې ده په زوره خپل امر پر خلکو مه جاري کوه باره وخت نه لري قانوني واک نه لري بس خپل استعفا ورکړه باره کار دې خلاص.
زه عبدالرحمن د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ هیڅ وخت ته هیڅ زمان نه هم موقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو. هر څوک چې د موقت او سرپرست نارے کاندیدان کار څوک دی وطن دشمنان دي تر اوسه پورې په دا حکومت کې وچین کړه. موږ هیڅکله هم موقت حکومت او سرپرست حکومت نه غواړو نه غواړو نه غواړو بېزاره د دې حکومت سرپرستی څخه. مننه ستاسو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په کندهار کې تېره شپه په یوه چاودنه کې لس کسان ټپیان سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. امنیتي چارواکي تاییدوي چې په څو شمالي ولایتونو کې د نړیوالو تروریستي ډلو وسلوال فعالیت کوي. د کابل پولیس وایي چې د یوې جنایتکارې ډلې مشر یې د ښار په څلورمه حوزه کې د هغه له دریو همکارانو سره یو ځای وژلی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د لوبو په لړۍ کې نن د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنګټن په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی، د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې ایرانیان به سختې ورځې وزغمي خو فشار ته به تسلیم نه سي. امریکایي وګړی جان واکر لین چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو په لیکو کې د جګړې په تور تر نیول کېدو وروسته په امریکا کې په حبس محکوم سوی و پرون له زندانه خوشي سو. په هلند او بریتانیا کې خلکو پرون د اروپایي پارلمان د استازو د غوره کولو لپاره د رای ورکولو په څلور ورځني بهیر کې ګډون وکړ. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېده دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ. 2019 پروګرامونه په څو شیبو کې خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی خو تر هغه مخکې اوري چې په تېره اونۍ کې د قرغیزستان او ترکمنستان په سیاست کې د اسلام د رول په اړه بحثونه زیات سوي. دا خبره شایي نوې ښکاره سي خو له پیړیو راهیسې د دولت او جماعت ترمنځ همکاري روانه ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه په یوه راپور کې اوریدلی.
په منځنۍ آسیا کې مشران او دینی عالمان له زر کاله راهیسې په ستونزمنو حالاتو کې اوسېدلي دي. په دې وروستیو کې په قرغیزستان کې د جومات او دولت چارې سره جلا کولو بحثونه راپورته شول. د مې په 21مه په دې هېواد کې یوې کمیټې د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو قانون ته د اصلاحاتو په هدف بیا کتنه وکړه. د اصلاحاتو له مخې به پر دینی شخصیاتو محدودیتونه زیات سي چې غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ټاکل سوی ده په قرغیزستان کې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات وسي. په 2019 کال کې د ولسمشریز کمپاین پر مهال ګڼو دینی مشرانو په سیاسي لاریونو کې برخه واخیسته. د بیلګې په توګه تر ولسمشریزو انتخاباتو یوه میاشت مخکې پخواني مفتي چوباک حاجی جلیلوف د یوه کاندید سورنبای جینبیکوف په غونډه کې ګډون وکړ چې وروسته جینبیکوف د ولسمشری انتخابات وګټل. جلیلوف په هغه غونډه کې ویلي و چې زه د پخواني مفتي په توګه دلته راغلی یم او د علماو د نړیوالې شورا د غړي په توګه نه او نه هم د قرغیزستان د علماو د شورا د غړي په توګه، بلکې د دې هېواد د یوه وګړي په توګه راغلی یم. زه خپل ملاتړ ښودل غواړم. منتقدینو ویل چې د کمپاین په غونډه کې د جلیلوف ګډون د قرغیزستان د اساسي قانون له 22مې مادې سرغړونه ده. خو د جینبیکوف کمپاین په ځواب کې وویل چې جلیلوف دې غونډې ته وربلل سوی و او پر خپل سر نه و ورغلی. د جلیلوف غونډې دینی مشران په ټولنه کې ډېر درناوی لري او د ځینو کاندیدانو ملاتړ په دې معنا دی چې یو شمېر خلک همغو کاندیدانو ته رایه ورکړي. په قرغیزستان کې هیڅ څوک د اسلام د رول کمولو خبره نه کوي، بلکې په حکومت کې یو شمېر کسان غواړي دینی او دولتي چارې سره جلا وي. ازادي راډیو د ترکمن څانګې د راپور له مخې په یوه جومات کې ملا د خطبې پر مهال دعا وکړه چې خدای دې د ترکمنستان ولسمشر قربان قولي بردی محمدوف له هر ډول زیان څخه وژغوري او دا چې د هغه دشمنان دې د هغه پښو ته ولویږي. دا لومړی ځل نه دی چې ملایان په جماعتونو کې د ولسمشر په ملاتړ دا ډول اعلانونه کوي. د راپور له مخې په ترکمنستان کې له مذهبي مشرانو څخه استفاده حیرانوونکې ده، په داسې حال کې چې دا هیواد توانېدلی دی چې په حکومتي چارو کې دیني نفوذ ډیر محدود وساتي. د بیردی محمدوف حکومت د ملاتړ ټولولو لپاره تل جماعتونو ته مخه کړې ده.
مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا ونی د نیمې نړۍ خبرونه په دې پښتنو پیلو چې ولې په ډیرو کورنیو کې د ښځو عواطف او احساساتو ته پاملرنه نه کیږي. د ښځو احساساتو، اندېښنو او عواطف ته نه پاملرنه کومې ستونزې زیږولی شي او دغه چاره د دوی په کورنۍ او ټولنیز ژوند څه اغېز پرې باسي؟
خو خی باید نرنه سته چې دغه مېرمنې نه در کوي چې کور ته ورسي په غوسه سي چې هله داسې دیوال
کیدای شي د افسردګي هغه بحراني حالت ته ورسي، د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کړتاو شي.
په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې یو تمثیلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې اکثره وخت د ښځو لنوم سره د تاوتریخوالي کلمه غوټوي، نو ځکه که په کورنیو کې د ښځو احساساتو، عواطفو او اندېښنو ته پاملرنه نه کیږي نو دومره لوی مشکل نه ښکاري. په داسې حال کې چې دغه ستونزه د ښځو په روحي او رواني وضعیت ډېرې بدې اغېزې پرې باسي. ارواپوهان وایي د ښځې احساس او عاطفې ته نه پاملرنه کورنۍ اړیکې زیانمنوي، ان تر دې چې د یوې کورنۍ نظام هم سره وپاشي. د کابل ښار د ښځو په یوه ځانګړي پارک کې د پاخه عمر لرونکې ښځې سره مخ شوم. دلته ګڼې ښځې د دې لپاره راتلې چې یو بل سره د زړه خواله وکړي، له خپلو هیلو او ارمانونو وغږیږي او د ژوند نادودو ته وخاندي. خو د دې ښځې سترګو د ژوند ترخه کیسه بیانوله. دغه اویا کلنه ښځه د زوی او دوو لونو له بې پروایۍ د دغه پارک په یوه کونج کې اوښکې تویوي. دا وایي اولادونه یې د دې مورني احساسات په پام کې نه نیسي او په خپلو کارونو مصروفوي، نو ځکه دغه پارک ته راغلې او ژاړي.
یو خو وای سړی مړ شو نه، دا چې ژوندی وي او داسې وسوځي وسوځي دغه سخته ده ډېره.
یو بل ښځه پروین ده چې 25 کاله یې د مېړه له بې تفاوتۍ سره ژوند کړی دی. دا وایي له واده یو کال تیر شوی و چې خاوند یې بهر هیواد ته ولاړ او تر 25 کلونو پورې بیرته خپل کور ته راستون نه شو. د پروین په خبره په دې کلونو کې چې کله له خاوند سره د تلیفون پر لیکه خبرې کېدې، هغه د دې خپګان او احساساتو ته هیڅ ارزښت نه ورکوه، تر دې چې خبره یې تر طلاق ورسېده.
ما سره نه و سو کال نه و تللې و امریکا، تقریبا شل کال 25 کاله بعد رال. بس ورځ بعد ورځ تیرېده. چې خوان په کور کې نه یې نو خو خامخا انسان غي بعد ورځي نه ورندګانې خو ویله خوان د نسته و ده نو په مونږ باندې بار یې دی روسه برادله د صاحب تکلیف پیدا کړ، شکرم پیدا کړ په مغه دا ورک.
له بلې خوا بي بي زرغونه وایي نارینه ښه دي، د بهر کارونه ورتې غاړي دي، نور غم او اندېښنې ورسره نشته. خو ښځې بیا برعکس د کور هرې ستونزې ته زړه خوري او ځورېږي.
د سړی چې وظیفه وي خو د 2 بجو نه شروع شي تر 4 د مازدیګره پورې، که نه د ښځو وظیفه چې دی 24 ساعته ده. زه اوس د المسۍ چکتنې اوس هم نارامه یم چې همدننه مړه شوم. زه خوشحاله اوس منځونه کوم تعجب منز د نورو منځو کې سر بنده یم چې د اولادو غمرو مخی نوره مې هر شی شکر دی چې تیر شو.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او حقوق پوه همیرا حقمل بیا وایي له ټولو مخکې باید خپله ښځې نورو ته اجازه ورنکړي چې احساساتو ته یې توان ورسوي.
دوی چاته اول اجازه نه ورکوي چې د دوی احساسات سرکوب کی لمنځه یوسي او یا په بد شکل هغه متاثر او اغیزمن کی. دغه وضعیت بلاخره باید کنټرول شي او چوکاټ ته راوستل شي چې هم ښځه خپل حد وپیژني او هم نارینه، خصوصا نارینه چې په کورنۍ یو کې په فامیلو کې او په ټولنه کې دوی حاکمیت لري او هر څه د دې ته تصامیم او اساس یا په ارتباط باندې کیږي.
ځینې وخت کدی وي ښځه احساس عاطفي او مینې ته ارزښت ورکړل شي نو په کورنۍ کې به هم خوښي را پیدا شي او د خندا مالګه به یې ژوند ته ورګډه شي. د پکتیا اوسیدونکي بخت بیبي وایي خاوند یې ډیر ښه سړی دی او زامن یې هم دی او لونو ته پوره احترام لري، نو ځکه یې ژوند ښه مخته ځي.
شکر پاچایي زندگی وخت د اولاد لپاره د ډېرې سختې تېرې کړې. اولاد مې نیک سالم کامل از کوټې ته ننوځه ما خیس کوي بالښت مې شاته کړي دوه دانې مې وړې دي څه درس ما
د کندهار اوسیدونکو عمر بیا وای ک په کورنۍ کې وخزه لروهي اړخه زپل شوی وي نو ټوله کورنۍ ورسره مړاوي کیږي، نو ځکه دای هڅه کوي د خپل میرمنې له حاله تل ځان خبر کړي. د په خبره ک کومه ورځ یې میرمن ترې ناراضه وي یا په کومه خبره خپګان کوي دای هڅه کوي هغه بیرته پخلا کړي.
میرمنې په کور کې چې موږ ورسره خپای او تو ګورم د انسان مال میږي چې تاسو سره مثال خوشوي دي نن یا مثال مریض دي یا مثال بدخوې دي یا رقم مثال یا خويني برابر بیا موږ پښتنه نکو چې مثال څه حساب دي څه حساب نه دي باید نر نسته چې د مرمن نه درکې چې کور د ورسي مرمن به مریضي بیچاره د نورم په غوسه سي چې الله داس دي واز دي بس بخاز وسه نو باید د انسان هغه انسان دي مرمن انسانانه باید درکې کو او کنور چې خويني باید چې خويني را پکو زه په خاز مده ته چې مثال ته ولې په غوسه یا مثال زه په غوسه زمرته خو خی به اخر کې زه پښیمانه سم چې دا بیچارهګي خو په زړه کې مایوسه کیږي. د بل لور د ستا او کور درغلې د پښته خپل ښه انسانیت ښه وضعیت سره وکړي.
خو کوم عوامل د دې سبب کیږي چې د یوې ښځې عاطفي او احساس ته پاملرنه ونه شي او مهم نه ګڼل کیږي؟ دغه کار په ښځو څه اغېز پرې باسي او د حل لارې یې څه دي؟ په همدې اړه د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاده کریمه دریځ وایي
معمولا زړه چې درد وکړي نو طبیعي ده چې یوه تکیهګاه باید وي چې هغلته سړی پناه ایسي او د زړه خوله هلته وکړي. نو دلته ښځه نسبت نرانو ته دغو مسایلو ته جدي توجه لري. نران شاید په کلي ډول ستونزې ته وګوري، ولې ښځې په جزئي ډول ستونزې ته دقت تمرکز کوي. زړه خوري، خفګان کې یا عجیب غریب چورتونه ورته وي، ضرورت احساسي کې چې باید دوی یو څوک ولري چې د خپل خبرې غوښ شریکي کړي. او که چیرې دغه ستونزو ته رسیدګي ونه شي یا مقابل کس چې بابیزه یې وګڼي، دلته ده چې ښځه د نورو رواني ستونزو سره مخېږي. دا ځان یوازې احساسوي او خپلو چورتو او سوچو کې ډوبېږي او کله کله د افسردګۍ خواته هم ورځي. او که چیرې په دو وخت کې هم د دوی د ستونزو ته موږ دقت او توجه ونه کړو، نو کېدای شي د افسردګۍ هغه بحراني حالت ته ورسي، د ځان وژنې او د مرګ فکرونه د دوی په سر کې راټول شي. نو بنان ښه ده چې په تفاهم، په خبرو اترو هغه خپل احساسات مقابل لوري ته بیان کو. همدا رقم نران هم باید په دو پوه شي چې ښځې ټوله ورځ په کور کې دي او دوی حساس دي نسبت نرانو ته، مسایل ته په جزئیاتو فکر او تمرکز لري. نو باید دوی هم دغه احساس ولري چې زموږ ښځې د موږ نه د وخت غوښتنه لري او د دوی عواطفو ته د موږ نه توقع لري چې باید متوجه اوسو او دوی درکو د هغو د ستونزو د هوارۍ په خاطر یو بل ته لاس ورکړي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غنی جوړوي. ارواپوهان وایي که چیرې کومه ښځه دا احساس کړي چې د خاوند اولادونو او یا د نورو نږدې کسانو له لورې ورته پام نه کیږي، ځینې وخت شدید عاطفي غبرګونونه څرګندوي خو کله کله دا غم په زړه کې ساتي. د دې ستونزې د هواري لپاره باید دغه ښځې درک او ورسره خبرې وشي. د همدې موضوع اړوند زموږ همکارې فرشتې غنی یوه تمثیلي ټوټه لیکلې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
شکر اته کې مل لندن را ته ځان کړی. بلې سلام مورې، خیر جوړه یې؟ په خیر
شکر لوري، دلته ټول شګه. تاسو څنګه یاست؟ ما شمن دې شګه. ټول خدي شکر
زغدی مده داسی رقم دی خیرت خودی
خیر خیرت دی اسی تاسی ټول راته یادی کی نشڑا راغله
نه نه لری کول باندې سم ما زره چې په موږ به څه پاتې زم راته
زنګ خوې مو خو اسی کله کله د سړی سره ډیر پتنګ شي
ته صبر لري چې شې دې نه تر وځه زنګ والی زما هي ته جواب ورکم چې څه وایي یو به زنګ دته وم اوس ته په خدای سپارم خپګان مکه سر خوشحال ساته چی بیایی می در پسی سوداری
خدا خدای پا من وی موری ات چه خبره در دیر وقت می چوم را زر پتنگ دی
وی خدای طول وجود می خوگی که زنن خوخه ده ده ماشومان پلار پا کور دی لک با می پام پا بلشی او کدا محمودم لک آرام اکی زتی می ماغز خوری
و خزی چیر تایی؟
دلتا یم کالی مینځم
آغا تور جامې می چیرته دی
آغا خو می مینځل دی پتناب دی
زادا کالی دی پرېدا او یو بل جوړه کالی می راته وتوکا زر کو چې نا وخت دی
ولی ننم کارته دی
تام څومره پختنی کوي کارته نزم نن ټول ملګری سره ما خامې په پغمان کې کوو هل تر روان یو
کاش کې نن په کور وای محمودم در پسې جاړی او باندې لټی وای پلار ته ځم
جار جار تر محمود ته ډېرې باندې کوي چې ما په کور کې نه وي
چنګیز داسې خو لا کوشي ټول هفته په کار کې یو پنی مشپه راځي او که کومه ورځ چې رخصت شي هغه هم له ملګرو سره په چکر تېروي دا مونږ هم انسانان یو که نه
زا بابا زه اوس تا نه اجازه واخلم چې چېرته لاړ شم او څه وکړم په نس مړی او په تن پټی د څه شي کمی لري
څه خبره ده چې غل مغل مو جوړ کړی
مورې زه ورته وایم ما د قل د رخصتۍ په ورځ خو په کور واوسه محمود د څو ورځې آنې بانې کوي او ژاړي دی بیا په چکر روان دی
ګوره زویه هیڅ خبره په اعصاب خرابۍ نه لېږي
زه خو لیونۍ نه یم چې په خپل سر مې اعصاب خرابه شي زه خو هم تمامه ورځ په کار او روزګار پسې ورک یم یو ورځ له ملګرو سره نشم کېناستی چې دا نازولې خفه نه شي
ګوره زوی جانه نفقه پیدا کول د نارینه و مسؤلیت دی پلار دې هم له ما سره همداسې کول که به خفه وم که به ستړی وم که به مې زړه په تنګ و ده به د دې په ځای چې یوه پوښتنه رانه وکړي لابې نورې پټکې هم راباندې کولې اوس ته هم له خپلې ښځې سره همدا کنې شروع کړي ښځې ته د پیغورونه ورکوې یوه نجلۍ چې خپل ټول کور پرېږدي او د خاوند کور ته په یوه امید راځي نو خاوند یې هم باید خیال وساتي د زړه خبره یې واوري د ښه او د بد پوښتنه یې وکړي نور د زړه زویه زه نو درنه لاړم
خواښې مې نه ولیدلې چې دومره د خپلې انګور طرفدارۍ وکړي په مور مې هم ډېرې سختۍ تېرې شوې یو څه خبرې خو یې سمې وې زه خیر نن به هم چېرته نه ځم بیا به ګورو
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تار بیا ښه وخت ولرئ
نن سبا چې رالم هم مې سره جنګ کړی دی په همداسې جنګ ترې نه راوتي
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي
جوړوونکی مریم توخی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام د کور کلی د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل امیرزا وړاندې کوم د جګړو او نامنیو لکبل ډیر شمیر افغانان ک بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي ورسره په کور دننه مهاجرتونه هم ډیر شوي دي د نام نو ولایتونو اوسیدونکو په دې ته مختلې مینې پریښو دي او ښارونو ته راغلل چې ګوندې دلته به یې ژوند خطیر شي خو د دوی په منځ کې ډیری داسې کورنۍ هم شته چې په خیمو کې ژوند کوي او لډي رستنځو سره مخ دي. په دې خبرونه کې د همدی بي ځای شوی کورنۍ او د ستونزو پاړه خبرې کوو.
ای خورجانه، کوم مشکلات نه لرو، وژي ترې دې دې خو دي، غريبي دې دې خو دي، مرزي دې دې خو دي.
او مسول چارواکي د دوی د ستونزو پاړه څه وایي؟
ځینې خصوصي او دولتي مؤسسات د چي د کډوال چار وزارت سره یو ځای بي ځای او کسانو ته کومک رسوي.
خو ګوریدونکو، د دیونی په کور کلی خبرونه کې همدا موضوع څېړو چې پکې د راپور ترڅنګ د عامه روغتیا پوهنې او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارتونو خبرې به د داخلي کډوالو د ستونزو د حل په اړه هم واوري. خو په پیل کې زموږ همکار مریم توخی په کابل کې د بي ځای شو کډوالو یو کمپ ته ورغلې ده او هلته یې له خلکو سره د دوی د ژوند او ستونزو په اړه خبرې کړې دي چې په ګډه یې
یاد پرون پوشان بے کور نشی، یاد پرون پوشان بے کور نشی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، مونږه فعلا دلته راغلي او دلته د مهاجرینو کمپ ده او په دې کمپ کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو هلباته خلک راغلي دي او دا مهاجر شوي دي، خپل کورونه پرېښي دي او دلته اوسېږي. ځانو ته دوستانو د خټو داسې وړې وړې کوټې جوړې کړې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده، نو د دوی ژوند په ډیر بد وضعیت کې ده. خیمې هم دلته شته دي، نو دلته میندې، ورونه، خویندې، ماشومان ټول ژوند کوي په یو اویلی کې. مثلا یو ځای کې څلور کوره، پنځه کوره، شپږ کوره، صرف یوه یوه کوټه ځانته جوړه کړې ده خټونه، یا یوه یوه خیمه درولې ده. نور داسې د ژوند امکانات ورته نشته دي اساسي. خو راځو دلته زما تر څنګ یو خور ولاړه ده چې په هغې کې هم ماشوم ده. دې له پوښتنه وکړم چې دوی د کوم ځای راغلي؟ ګرانې خور، اول خو ځان راپېژنه.
فاطمه،
کوم ځای راغلي یاستې؟
د هلمند.
څومره وخت کېږي چې د هلمند نه راغلي یاستې؟
دا دوه کاله به کېږي چې راغلي.
کوم مشکلات سره مخ یاستې؟ ای
خور جانه، کوم مشکلات نه لرو، وژي ترې دې خو دي، غريبي دې خو دي، مرزي دې خو دي. شي نه لرم، پرش نه لرم، بل شي نسته.
دا کور کې مت شي وار کړی دا اوس چې موږ ګورو
بوجیګان دې بوجیان مو ګندلې دې په دا کورونو کې ما چې ولې دې پر دغه شی ورستیرو.
دوستانو، موږ هم دلته په دې کمپ کې یو، دلته کور ترانه نه وته او دا کور هم په ډیر بد وضعیت کې ده. دوستانو، مشران ته کار نه پیدا کیږي، هغه کسان چې پلرونه دي، دلته وکلان ماشومان یا انجونی ازي خاص راټولوي، کبار خرڅوي او بل اخر سنت روجماته، یعنی هغه د خوراک څه برابروي. دوستانو، البته دلته بل خور هم ولاړه ده، دوی ته به هم ورشم ورورو دوی څوی او د پختم تینا چې دلته یا صحی مراکز شته دي، روغتونونه شته دي، کنه شته دي؟ ګران ځان پیژنه
بابوګي.
بابوګي خور جان، دلته روغتون چې شته کنه شته؟
لا یو شیم نشته دلته.
روغتون نشته؟
نه.
دلته کسان راځي تاسو ګوري چې تاسو مرسته وکړي کنه؟
یو دوه ورځ خلک راغلي، یو دوه کال کېږي چې څوک نه دی راغلی. مشترانه د مستر سوي
مرسته نه شي؟
نه.
شفخانه، دلته مکتب، دا شیان هم نشته؟
نه، یو شیم نشته. یو مکتب هلته وبرته ولاړ.
ماشومان دلته مریضان دي؟
و ټول مریضان پراته د شپخانه نسته، پیسې نسته چې غټ غټ شپخانه تی بیسو.
خلجان ځان نه پیژنه؟
بیبی اوا.
بیبی اوا خوري، دلته کوم مشکلات سره مخې؟ ماشومان لري؟
ماشومان لرم، و گئی ته گئی د تمام ورځ دلته وګورلر می مریض ده، په کور کې شي د ختای نه لرم.
په دې یو ځای کې څونه فامیل پراته استي؟
په دا یو کور کې 15 شپک کسان یو په دوه کور کې جون کو.
او ماشومان مریضان دي؟
و دلته وګورلر می ډیر سخت مریض ده، اوس په دومره نسته چې ډاکټر ته ویس.
دا مریض ده؟
هو دا غلور می ډیر مریض ده. خو ډیر د تکلیف را باندې تیری کی خور سیون چې بيخي په کوټه کې ځای نشته، میړه مې هم نشته دلته چې را سره دغه
نه خوته دو زخ وتم هي او نه مونږ دو د خیانو دا د کم ظالم د لاس در په در افغانانو.
خا دوستانو، دلته یو کښنی ماشوم هم را سره ولاړ چې دا هم د خوانځي ته نزی او ورزول لري چې خوانځي ته لاړ شي. ډیره به پوښتنه وکړم، ځان را پیژنه ګرانی؟
نوم یې علیه ده.
علیه جانې، دلته په کم کې ژوند کوي؟
هو.
تب شته کنه؟
نه نشته، مخکې په مکتب کې وم، اوس بیرته وستم.
مخکې چې هلمند کې مکتب کې وي؟
هو.
خوشحالېږي چې مکتب کې لاړ شي؟
هو، خود خوشاله یم.
کوم مشکلات سره مخ ګرانی؟
هر مشکلات سره مخ کیو.
څنګه مثلا څنګه مشکل؟
او بو ته چې دلته وبنه مونږ خپل او بو ته ځو کاغذان ته ځو شي مونږ ځان تر اورو بیا
دا ما شو مان چې ګوره چې مکتب ته زی یغو یو بو پسې نزی مثلا کاغذونه نه جمعي بسم وای چې کاش کې زوای داسي.
او خدا خوشاله دي
شیخ ری روجا مات کی؟
روژه ماتی که ارشه چی و اغا بخورم کچالو خورم و بطوی ارشه چی و اغا خورم و بو ارشه چی و خورم.
یعنی دلت سنه لاره چی تاس لوبه و کوی یا بیرون لار چی یا مکتب لار چی دست شانش دید؟
نه دلت دست شانسته کشتی وای
دیره منه نگرانی دلتا بغیر ل خټو نه بغیر ل څو زړو پردو نه او بغیر ل زړو شانه نور هیڅ هم پسترګونه لیدل کیږي نه خوراکي توکشته او نه هم د سکلو پاکي وبشته او نه هم د اوسیدلو سمزای نو دلتا باور شو د خور سره مرکه وکړو د خور هم مریضه ده او لوري هم د سوي نوم دې چیرې
نسیمه
نسیمه جان د کوم زینه راغلی
یلمن راغلی یلمن که خو جنگ نو ټول کورونه مرونه چپسه لاړه جنگ مو خپل مشکله سره مخامخ ټول راغلو دلته
څه مشکل لري ګرانه
و سارس مشکل لري چې نه دا وبا مشکل هم لري د غزاغ مواتی او مشکل لري کسان پختار چې دوه پیسې لري چې د ماشومان او ډاکټر ته
دنو سانو دلته په کوڅه کې ولاړې ما دلته ماشومان ټول وکلن اشپکلن او پنځه کلن ټول ماشومان ولاړ دي را سره ټول بیرون په کوڅو کې ګرځي یا خاص جمع یا کباړ جمع یعنی دلته هیڅ څوک ماتره سپوري ونل دل چې هغه د بکسه په شاولري او خوانځي ته روان شي ټول انداسه یعنی سروازه په ډیر بد وضعیت خالی اندارنګ ډیر په مشکلاتو کې درنګونه او د چیرونه ښکار چې دوی خواړه د دوی هغه څه چې دوی ژوند کوي هغه امکانات دوی د سم برابر ندي ماشوم بشکې په کراچي کې که او پختنه باید یکم دا او باید کم زینه را وړی دی رو جان ازان ناو پی جانه؟
رپی اولا
جانه چیر ده تلایوی؟
او باته
دا او باید کم زینه را وړی؟
فام نه
داغ بشکی خودی ری غاتی غاتی دی زور دی رسیگی کنه؟
رسیگی
البته دلتا او با نشته دی رپی اولا جانه؟
نه
داغ او با بیا چمرا بختاسته بس کیگی؟
دو ریزی
هر امرز او با تخبل را وړی؟
او
دا او با پاکی دی؟
نه
خره فیولا جانا کراچی دی واخلو بده بیسه مننه نگرانه واقعا دغه تصویر په لیدلو سره که تاسو وګورئ نو واقعا ډیر دردون که تصویر ده نو دی روان دی دغه بشکی بدن نه باسی او دا بشکی هم دی وچ دوه ورځې لپاره بس کیږي هغه د کالی منځلو لپاره د سکلو پاکي وبنشته دي او البته د کالی منځلو لپاره دغه بده یخلی مهاجر شوم درنو دوستانو پر اپور که مواوری دل چه ده نورستون زودتر سنگ یه وستون زده پوهنی پا برخه که و ده نساجی بگرامی پا کم که ما شمانو تا پا ده خاطر پا دولتی خوانزویو که ده زدکر زمینه برابره نو چه تسکری وستنادی ندلو دل ده پوهنی وزارت لویان ده نورین از حد سخمو و پختل چه ده پوهنی وزارت ده ده سونزو ده حل پاره چکری او چبا وکری
کورنه چه ده خپل زایونو سخه بیزای شویدی ده هغو لپاره موش دیر آسانتیاوی برابره کردی ده هغو ماشومان کولیشی چه دولتی مکاتب تا پا هغ زایونو که چه ده هغو معقتی استوگن زایدی موش ده هغ ماشومان راجع که او ده هغو ماشومان کولیشی چه پا دولتی مکاتب که خپل تعلیم تعقیب کری که ده هغوی اسناد در سر نوی موش پا دغه برخه که هم آسانتیاوی هغوی تا برابره کردی هغو کولیشی چه فقط یو پرزه را اوریده معارف ولایت څخه دیر و کمپونه که موج خوانزه لرو ده هغول پار موج ده محلی سنفونو خوی تا تدویره او هغوی کولیشی چه پا دغا طولگی و که اخپل ماشومان ثبت نام کری او ده هغو ماشومان اخپل تدریس تعقیب کری که هغوی هیس اسناد ندرلو دل موج ده هغوی سخه یو آزموین او اخلو ده دغی آزموین تثبیت کوی چه هغوی یا ده هغو ماشومانو پا کم سنف که باید داخل شی ده دغا آزموین ده نتیجه سره موش کولی شو چې هغه ده هغه ماشومان او مکتب ته داخل کوي هیڅ مشکل نشته
اکثره بیزایه شوی او روغتیایي خدماتونو د کمښت څخه شکایت هم کوي د امر روغتیا وزارت له سلاکار ویان ډاکټر وحید لامایار څخه مو پوښتل چې د بیزایه شوی او کورنیو لپاره کوم روغتیایي خدمات وړاندې کړي او نور څه په پام کې لري
په کمپو کې موږ مختلف خدمات لرو په بعضوي کې په کومک د خارجي مسات او داخلي مسات هم کلینیکونه لرو چې دوی خدمات وړاندې کوي سیار کلینیکونه موبایل کلینیکونه چورتاوی چې هغه د هفته یو ځل یا دوه ځل ورځي او هغه مهاجرین چې اقتصادي ستونزې هم لري د نږدې نه ویني هغوی سره صحې بیخی مرسته کوي کچری ماجری هر کلینک ته چدو لاش دوی ته څوک نه وای تاسو ولې راغلی دلته مونږ ته د دوی امکانات په وګور مونږ ټول کارونه په چا امکانات خپل وینو دغه کې تر سره کوو کچری امکانات زیاتی د برخه خبرې چې د هفته 2000 لاشي بل موضوع دا چې مونږ هڅه کوو چې لاسرسي زیات څه ماجرین د څه وسیدین کو دي دغه مناطق خلق هغه بودیجه چې مونږ لرو مونږ په کار اچو چې هم اساسي سی خدمات او هم شفاخانه خدمات مونږ زیات کوو دوی دې انتظار نه واسي چې څه وخت ډاکټر راسي خو نه څه دوی ماشوم مریض دي دوی ضرورت نه لري شخصي شفاخانه ته لاړ شي دغه کلینیکونه چې نور دي د په شاوخوا کې دي چې یا د نیم ساعت مسافت یا یو ساعت مسافت کې دي هغه نه هم دوی استفاده کوي
د کډوالو په برخه کې ډیر مسولیت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته ورګرځي چې د دوی ستونزې د نورو ادارو په مرسته حل کړي دا چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پی ځای شوی او کورنۍ سره څمرستي کړي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان عبدالباسط انصاری خبرې باورو
و سلویخت البته کمپونو که اته زره شپکس و دری درش کورنه اوسیگی البته راغلی دی نور ولایتون و سخه دری زره و دری سه و نه سلویخت نور کورنه دی مخصوصا دی غزنی ولایت دی ننگرهار ولایت و دی میدان وردک ولایت سخه کابل تر راغلی دی چه پی مختلف ساحو که دوی جوان که زین خصوصی و دولتی مؤسسات دی چه دی کدوال چار وزارت سرای اوزایی بیزاسی و کسانو ته کمک رسوی مخصوصا هغه خلک چې ډیر نیازمند او ستونزې ډیر لري هغه ته په اول درجه خدمت کوي او کمک رسانی کوي پروسه کال د قوس میاشت کې په اړ یو کورونې ته وزر افغاني وشلسي او کمک شوی د بی اف پی لموصله خوانه دوه درې میاشت کېږي چې دغه موسسو خپل کومکونه بند کړی وو اوس بیا د کډوال وزارت د مدیریت لاندې خپل کومکونه تر سره کوي او ان شاء الله امیدوارو چې دغه ستونزه حل شي
دا وو د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خېچاره